څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي. سلامونه. د دې ساعت په خبرونه کې وړاندې واوري چې د عبدالله عبدالله په مشه انتخاباتي ډلوي د انتخابات خپلواک کمیسیون ته په پنځو برخو کې ستونزې بیان کړې دي تر څو د دې ستونزو غم وخوړل شي. د خپلواک کمیسیون نظر هم تر خبرونو وروسته در سره شریکوو. خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر شپه په ننګرهار کې 229 جنگیالي او د هغوی د کورنۍ غړي د افغانستان ملي وردو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي د تخار د ورسج ولسوالۍ د امنیت قمندان محمد افضل حکیمي له درې ساعتونکو سره نن سهار په بغلان کې وژل شوی او د پاکستان په جنوبي سهارایي سیمه کې تیر شپه د سختو بارانونو ورېدو او د تندرونو پرېوتو لږ تر لږه 20 کسان وژلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي تیر شپه په ننګرهار کې 229 داعش جنگیالي او د هغوی د کورنیو غړي د افغانستان ملي وردو ته تسلیم شوي. د افغانستان دفاع وزارت د ویان رسیال فواد امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو د ځپونکو عملیاتو او پوځي فشارونو په پایله کې د چین ولسوالۍ کې 2 داعش وسلوال له 150 میرمنو او 6 نوي ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د ښاغلي امان په وینا په تسلیم شو کې بهرني وګړي شامل دي. په دوی کې 2 سړي 150 میرمنې او 6 نوي ماشومان دي. ډېرې بهرني وګړي دي چې پکې د تاجکستان او پاکستان وګړي هم شامل دي. په وروستیو کې په ننګرهار کې حکومتي لوري د تا د بهرنیو په شمول د داعش ته جنګیالیو د تسلیمېدو لړۍ چټکه شوې ده. ښاغلي امان په وینا په څو اونیو کې په څو جوپو کې د داعش شاوخوا 1520 غړي چې جنګیالي ښځې او ماشومان پکې شامل دي حکومتي لوري ته تسلیم شوي. که څه هم د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ وویل داعش په ننګرهار کې ماتې خوړلې خو د سپین غره په لمن کې پرتو د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو کې د دې ډلې د فعالیتونو په اړه لاماندېښنې پاتې دي. بلخوا د ناټو عمومي منشي وایي ناټو له افغان ملي دفاعي ځواکونو سره مرسته کوي څو یقیني کړي چې اسلامي دولت ډله یا داعش په بیا هیڅکله په افغانستان کې ځاله نه کوي. نوموړي د داعش ډلې پر ضد ائتلاف کې د شاملو 10 هیوادونو د چارواکو په ګډون په واشنگټن کې په یوه غونډه کې په دې اړه څرګندونه کړې. چارواکي وایي د تخار د ورسج ولسوالۍ د امنیت قمندان محمد افضل حکیمي له درې ساعتونکو سره نن سهار د بغلان ولایت د پلفي کوتل کې وژل شوی. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل پر حکیمي هغه مهال برید وشو چې د بغلان ولایت له جلګې ولسوالۍ څخه د تخار په ورسج ولسوالۍ کې خپل کار ته پلاره و. بشارت بریدګر د حکومت وسلوال مخالفان بللي. په برید کې پر حکیمي سربیره د هغه درې ساعتونکي هم وژل شوي. 60 کلن محمد افضل حکیمي د بغلان په جلګې ولسوالۍ کې پخوانی جهادي قمندان و او د څه وخت لپاره یې په دې ولسوالۍ کې د امنیت قمندان په توګه هم دنده ترسره کړې وه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا پر غاړه نه دی اخیستی. تاسول ازادي راډیو خبرونه اوري وسم د سیمه او نړۍ. د پاکستان په جنوبي صحرایي سیمه کې تیر شپه د سختو بارانونو ورېدو او د تندرونو پرېوتو لږ تر لږه 20 کسان وشلي. د سند ایالتي حکومت ویان سید غنی ویلي چارواکو په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او د سند ایالت تر دښتې ته یې ژغورونکي ډلې استولي. د غنی په وینا په روغتونونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د هغو لسګونو کسانو درملنه شوې چې د تندرونو او په ځینو ځایونو کې د ودانیو د پرېوتو له کبله ټپیان شوي. د ایدی په نوم د یو خیریه بنسټ ویاند انور کاظمي ویلي په داسې حال کې چې ژغورونکي لرې پرتو کلو ته رسېدلي د وژل شوو د شمېر د زیاتېدو اندېښنې شته. پاکستاني ایران ورځپاڼې بیا رپورټ ورکړی چې د تندرونو د پرېوتو او ورپسې په اغېزمنو شوو سیمو کې اور لګېدونو سلګونه څاروي وشلي دي. د ایران چارواکو د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیا کې د پام وړ زیاتوالی راوست. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د مالي بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد په ځپل کېدو دی. د ایران د نفتي تولیداتو د ویش ملي کمپنۍ نن وویل د دې سهمیې له مخې د هر شخصي موټر خاوند د میاشتې 6 لیتره تیل رانیولی شي. د دې ادارې په خبره د هر لیټر تیلو بیا به له 9 سنټو څخه 12.5 سنټو ته زیاتېږي. د ټکسي موټرو او امبولانسونو لپاره به دغه حد باندې 500 لیټر او د هر لیټر تیلو بیا به 12.5 سنټ وي. په ایران کې د حکومت د پراخې سبسایډۍ له کبله لا هم د تیلو بیا د ټولې نړۍ په سطحه ټیټه ده. که څه هم ایران د انرژۍ پراخې زیرمې لري خو د تیلو د چاڼولو په برخه کې د کم ظرفیت له کبله دغه هیواد نشي کولی په ملي سطحه د خلکو د اړتیا وړ تیل برابر کړي. او جرمنی لسکونه اذربایجانی وګړي بیرته اذربایجان ته استولی. تر دې مخکې په جرمنی کې د غیر قانوني کډوالو د مندل لپاره د پولیسو د چاپو ریپورتونه ورکړل شوی وو. د اذربایجان د کډوالو دولتي ادارې د جمعې په ورځ وویل یو شپېته اذري وګړي له جرمني څخه په یوې چارټر شوې الوتکه کې بیرته باکو ته ستانه کړی شوي دي. د اذربایجان د کډوالو دولتي اداره وایي دا ستنېدنه د اذربایجان او اروپایي ټولنې ترمنځ د بې اسنادو افرادو د بیرته منلو په اړه د شته هوکړې سره سمه شوې. د دې ادارې په وینا په ورستنو شوو کسانو کې 22 نارینه، 13 ښځې او 21 ماشومان دي. جرمني شپېګل مجلې د نومبر په 14 نېټه رپورټ ورکړ چې جرمني پولیسو په یو لړ چاپو کې ګڼ اذري وګړي موندل شي. ویل کېږي په قاچاقي توګه جرمني ته وړل شوي او هلته غیر قانوني استوګن و.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د سبا ته عوام پالنې انتخاباتي ډلې خپل وړاندیزونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته بیان کړي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو او د کمیسیون نظر به هم درسره شریک کړو. د سیاسي چارو له فعال اسماعیل یون سره ژغېدلیو. د پوروستیو کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلي. په لشکرګاه کې د برېښنا ریاست دروازه اعتراض کوونکو تړلې ده. د برېښنا رئیس وایي که دفتر خلاص نشي ستونزې به یې پسې پراخ شي.
ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي. موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه شو وړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بېخي ودرېږي.
په خوست کې په نږدې شل ښوونځیو کې څارندوی ټیمونه فعال دي چې پر ښوونځیو یې اغېز ښه ثابت شوی. اوس چارواکي وایي
د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس خاري څارندوی ډله هم رامنځته کړي چې په ښار کې به د زده کوونکو کنټرول کوي.
د افغانستان کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز څخه پرله پسې لوبې بایللې. د کرکټ بورډ ویان مراشه غولی چې چل په څه کې دی
چې غټو لوبلو سره د سترو لوبلو سره مخامخ کېږي. خامخا به یو څه فشار به وي، داسې نه چې فشار به نه وي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ایم په 3.5 نیولای شي. د سبا ته عوام پالنې ټاکنیزه ډله ادعا کوي چې په دغو انتخاباتو کې د نږدې 2500 خیالي محلونو رای سیستم ته انتقال شوي. د دغې ډلې مرستیال اسدالله سعادتي نن په کابل کې خبري ناسته وویل چې د یاد شمیر محلونو هیڅ ډول معلومات نشته، خو کمیسیون یې د موجودیت خبره کوي. له دې سره د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا د سبا ته عوام پالنې ډلې څرګندونې ردوي او وایي چې یوازې د طرزالعمل مطابق بایومیټریک رای حسابېږي او حق به حقدار ته ورسوي. نور حل کابل د فیروزی عزیزی پراپور کې
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټکنیزې ډلې له رسنیو سره هغه 15 مسایل شریک کړل چې په وینا یې له انتخابات خپلواک کمیسیون سره پر اختلافات روان دي. د دغې ډلې مرستیال اسدالله سعادتي وویل چې کمیسیون باید د خیالي محلونو د رایو په تړاو وضاحت ورکړي.
2400 محل است
د 2400 محلونو د موجودیت ادعا کیږي چې شته، خو د دغو محلونو د موجودیت په اړه تر دې دمه هیڅوک نه پوهیدل. د دغو خیالي محلونو اساسي ستونزه دا ده چې د اشخاصو هیڅ ډول بایومیټریکي معلومات چې د قانون طرزالعمل او لوایحو په اساس وي نشته.
در مورد این 2400 محل وجود نداره.
خغلی سعادتي څلور نور موارد چې د خبره د میسون او دوی ترمنځ د اختلافاتو لامل ګرځېدلی، د انتخاباتو د ورځې له وخت اضافه درایو اضافه کول، د 50,000 هغو رایو موجودیت چې معلوماتي تکراری دي، د رای ورکولو د ځای په خلاف په کورونو کې د صندوقونو ډکول، او بل دا چې د لادرکه شویو بایومیټریک دزګاو په تړاو څارنوالۍ ته هیڅوک نه دی ورپېژندل شوی یاد کړل. د ثبات او همپالنې ډلې ټینګار وکړ چې کمیسیون او نړیوال اړوند بنسټونه دي د رایو د شفافیت په برخه کې دوی ته وضاحت ورکړي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی بیا د یادې ډلې خبرې ردوي او وایي چې د انتخاباتي قانون او طرز العمل په اساس دغه پروسه پرمخ ځي.
انتخاباتي مثلا بعضې موارد مطرح میکنه،
یو شمېر انتخاباتی ټیکټونه ځینې مسائل مطرح کوي، خو زموږ هدف دا دی چې حق حقدار ته ورسو او هغه رای چې زموږ د طرز العمل او انتخاباتي قانون سره مطابقت لري هغه ته مشروعیت او اعتبار ورکړو، او نور رای موږ ته په هیڅ ډول د منلو نه دي.
د تیرې پنجشنبې په شپه هم د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسې په تړاو د ولسمشرۍ کاندیدانو د اعتراضونو لپاره د انتخاباتو کمیسیون له دوی سره ناست درلوده. د دغه کمیسیون د دارالانشا د مشر حبیب رحمان ننګ په خبره کاندیدانو ته د 240,000 هغو رایو په تړاو په دې غونډه کې معلومات ورکړل شو چې دوی په اړه اعتراض درلود. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څو ورځې مخکې له کابله د سیاسي فعالانو یوه ډله چې ځان ته د سوله دوستو افغانانو ګروپ وایي د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. په دې ډله افغانانو کې د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون هم شامل و. ښاغلی یون له احمد تکل سره په مرکه کې وویل د طالبانو له مشرانو سره تر کتنې او خبرو وروسته دی فکر کوي چې د طالبانو په فکر کې ژور بدلون راغلی دی. ښاغلی یون د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په دوحه کې له طالبانو څه واورېدل.
قطر کې خو موږ طالبانو سره ډېر ورځې متواترې خبرې وکړې، هغوی مشرتابه سره، مذاکراتي ټیم سره، سیاسي دفتر غړو سره خبرې ډېرې زیاتې وې. نو ټول هغه تشویشونه چې د هېوادوالو سره مطرح دي هغه موږ ته مطرح کړل چې اندک نظام به څنګه کېږي، د سولې بهیر به څنګه کېږي، خارجیانو سره مذاکرات به څنګه کېږي، اوربند به څنګه کېږي، دا ټول مسایل هم په زیاتو سره سره مطرح کړل. خو موږ چې فکر کوو د ذهنیت کې دوی زیات تغییر راغلی او د افغانستان له حالاتو نه واقف دي، او دوی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې هغه پیښې چې پخوا تکرار شوې هغه بیا نه تکرارېږي، هغه پخوا پیښې شوې. نو دوی په وینا چې هغې برخې سپاره دوی تغییرات نیولي.
کله چې تاسو وایي ذهني بدلون په طالبانو کې راغلی، څه ډول بدلون؟ مثلا نجونو ته به اجازه د کار او درس ورکي، مثلا د بشري حقونو مسایل دي، ډېر نور مسایل چې نړیوالو تل پر دوی انتقادونه کړي دي.
یو تعلیم مثلا سره مونږ یاد کړ، عام تعلیم سره کوي، تعلیم یو کمیسیون لري، هغه ټول مشکلات چې دی هغه تر اوسه چې دوی نشي کوم هره پورې زموږ واسطه هغه لپاره مونږ اوس هم زمينه برابر کړی. حتی دا چې ویل چې هغه مکتبونه چې قراردادونه شوي دي په ولایاتو کې یا په صحت په برخه کې خلک هلته کار نه کوي، مګر پیسې حکومت نه وهي. مونږ د رڼایي یا د شفافیت لپاره میکانیزم جوړ کړی دی. د جزئیاتو باندې دې برخه کې خبرې وشولې، خو موږ چې تغییر مسله وایو هغه تغییر مسله دا ده چې ذهني تغییر شدې وي. دا خبره کوي چې حکومت په یو ټاله یو ګوند یو فکری جریان او اساس کې حکومت نشي کولای. دا استبداد په خانه تکرار شي او موږ نه غواړو چې دا ځکه دا استبداد تکرار شي. خو یو قوي جریان په توګه دوی په خانه چلن چې موږ ګورو هغه وخت چې هیڅ خبره ورته د اوریدو نه وه، مګر اوس چې ګورو اوس هم د دې حاکمیت ساحه چې ده نو خو پوره د حاکمیت ساحه لري، مګر د خبرو د اوریدو زغم او تحمل شو دا کچه ډېره زیاته شوې وه. او به ول چې د افغانانو بېلابېل جهتونو سره په هره برخه کې خبرې کوو،
مګر تر اوسه پورې له افغان حکومت سره خبره نه ده کړې. دې ته هیڅ ځواب درلود؟
دې ته خو دې دا ځواب لري چې د افغان حکومت چې ده دا د ریکابري اداره وي چې دا پوره صلاحیت لري. یعنې کدي تر موږ خبرو ته مدیته عمر چې دوی به نه لور یې هغه تایید نه کی خبرې دې پر دې صفه معنا ورکړي.
مګر یون صاحب، فرق د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د هغه د ملګرو او همدرز د هغو جهادي قومندانانو چې دوی په مسکو او نورو ځایونو کې ورسره ولیدل څه دی؟
خو دوی خو وایي چې د افغان په توګه موږ تاسو سره ګورو، د افغان په توګه ته کولای شي هیات اولیات د حکومت یو برخې په توګه، خو دا حکومت چې ده هغه بشپړ نمایندګي نه کوي د ټول ولس. او بل د دې صلاحیت نه لري چې هغه غټې مسلې چې د بهرنیانو د اشغال په ارتباط باندې مطرح دي هغه دې صلاحیت نه لري، ځکه دوی په اصلاح چې د اشغال په نتیجه کې رامنځته شوی. یو کار موږ اشغال پیلو، مګر دا یو د افغاني لوري په توګه موږ ته مطرح دی. هغه افغان کله چې د اشغال مسله ختم شي، بهرنیو سره پروتوکول امضا شو د وتلو، دا مهمه نه چې دا بهرني قوتونه د ټول وتلي. وی نیټه ټاکی چې موږ په دغه تاریخ وسو موږ د بهرنۍ قوتونو سره د تړون تر لاسلیک 15 ورځې وروسته مکمل افغاني لوري سره چې هغه بلا د جهاتونو په شامل د حکومت په ګډون دوی سره کینو تفاهم کوو، او د جګړې غټ برخه چې د بارانو پرر لري هغه اوټومات تړون لاسیس سره هغه پاتې رسیدي پاتې شو دا کومه برخه جګړه اوسېږي دا افغاني وري پرر لري دا موږ جرګې مراکز دود لرو کوټو لرو یو د دې وطن خلک یو د بل په دامنو ستونزو او مفکورو باندې پوهېږو نو دا پاتې برخه چې دا موږ په بهرنیو قوتونو ته بشپړ
تجربه دوی ته ور یاد نه کړه چې د روسانو له وتلو سره سم په هیواد کې څه حال جوړ شو
نه یوازې مونږ یاد کړه او دوی پر یاد کړه دوی چې آتم دي انحصار د قدرت د انحصار خبره مطرح وه بیلابیلو افغاني نورو ته مشورې لپاره چانس زمینه برابره نه شوه بیلابیل افغاني لور داخل نه شول نو یو تنظیم کوشش کوي چې انحصار رامنځته کړي بلاخره جګړه وشوله بیا همدغه حال په دبن په کنفرانس کې همدغه مطرح شو مونږ د افغانستان یو مطرح سیاسي نظامي لورې وو او همدارنګه اسلامي حزب هغه په دبن په کنفرانس کې نظر وغورځول شو بلاخره جګړې ته زمینه برابره شوه دغه حالت پورې مونږ دغه په خپله تجربه لرو چې دا ځل به حتی وای ډیر وونکی جهاد دا خبره وکړي چې دغه مونږ چې زموږ مخالفین مونږ 50% د خاورې کې راځي کړو دا یعنې ډیر کم قوه د سره مګر دا کوم قویم دی د ظرفیت پیدا کړي د بهرنیو په مرسته باندې افغانستان ته دغه یو تاوان پېښ چې بهرني ځان سره ملګري کړي بل اخره دغه جنجال رامنځته کړي نو دې نظر دا و چې موږ د یو پخې تجربې پر بنسټ باندې هیڅ افغاني مورې کاغذ ته ډېر کمزورې هلي نو په مذاکراتو کې باید هغه یو برخې ځکه چې هغه خپل نظر لري چې دا ورته څوک حکومت نه بهر پاتې نشي چې بیا دغه څوک د تجربه وشله دا بیا تکرار نشي
بله او رستې پښتنه یون صاحب چې روانې جګړې او له اوربان نه د طالبانو د دوامدار پڅنګ کېدو مسلې ته په پام سره ستاسو نظر څه دی چې طالبان سولې ته څومره ژمن دي
یعنی دې خبرو خدای سرګندل شي دی وي چې جګړه دوم بار په منګ ده نو موږ ته ټول نه زیات دي ته لیوالې او ځکه چې موږ د ولس په مېش کې شي وو دې د درنو بمبارۍ په نتیجه کې ولس دې تاوان ګوري او رسنۍ دې جګړه یو اړخ منل کې سینې دا بل اړخ چې دلته دا نړیوال رسنۍ موږ په یوه شي چې په واکه ده نو په دې خاطر باندې زموږ تصویر دنیا ته غلط خدای حقیقت شي نه ده نو دې وی چې موږ دا حکومت سره دې اوربندوم شي دا اوربان چې دا خارجيانی ونه مني دا وسم د 0102 سو خټو یادونه وکړي چې خپل جمهور رئیس یا د کابل ادارې مشر دی اوس چې دا یې سلامت نه چیغه نه پښتنه وکړي د خلکو په کورونو وراوړي نو هغه چا سره چې دی حکومت په ساحه کې بمبار کوي وحشت کوي دهشت کوي دی یغنه د پښتنه جرأت نشي کولای نو بیا د غټ اوربان مسله پرې څنګه د دې هغه کې تاییدو فیصله مړی کی نو په دې خاطر دی چې یو کړه منګه د جګړې بهرنۍ لور اچل دا په دې قانون کې افغانستان نه وځي او بیا نو موږ داخلي موضوع پات کیږي موږ مقدار داخلي موضوع تشویش خام ګسره ده چې بیا هغه د نوې مکرلو هغه د نړۍ مکرلو پیښه بیا تکرار نشي نو هغه کې حال دار ده چې کله بهرنۍ سره تړون لاسلیک شو دغه د وطن خبره یقیني شو وطن پیل شو دا پدې کې دا وطن خو د پیو ورځ کې نه ده میاش کې نه ده دا یو زماني وطن په بر کې نشي په دغه زماني وطن کې موږ ټول نور سره حکومت په ګډون باندې خبرو ته تیار یو چې بیا غا انارشي ګرګوري رامېس نه شي په دې کې موږ وړاندې زم دا وکړې سولې حکومت موږ ورکو په دغه بهیر کې نو چې دوی ول شي اته چې دا باندې ورکې خو موږ یعنی کده شي وی دا موږ لپاره هغه دا یو ځای جوړ لږه په بهیر کې سولې رامېس شي
اسماعیل یون د کابل پانتون استاد چې په روسي کې له یو شمېر طالب پلو سیاستوالو سره قطر ته تللی وو او د طالبانو له مشانو سره یې کتلې وو د هلمند د برښنا رئیس وایي که د ریاست دروازه خلاصه نشي پر 1600 کورونه یو به برښنا بند شي نږدې 3 اونۍ کېږي چې د لشکرګاه یو شمېر اوسېدونکو د برښنا ریاست دروازه تړلې ده او د برق د لوړې تعرفې د کښته کولو غوښتنه کوي دوی چې د ریاست مخې ته خیمه وهلې ده د برښنا د ریاست مامورین کارته نه پرېږدي په خیمه کې ناست کسان څه وایي په دې اړه نورحال له لشکرګاه د الیاس د یپورا پور کې
په لشکرګاه کې د برښنا د ریاست مخې ته د اعتراض د خیمې درېمه اونۍ پر کېږي خو د لوړې تعرفې پر سر راپورته سوې لانجه لا هم نه ده ورسوې د هلمند برښنا رئیس وحید لال زی وای ک تر څو نور ورځې پوری هم د دوی د ریاست دروازه تړلې پاتې شي پر لشکرګا برښنا بندیږي. ښاغلی لیزی چې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د دوی اداري کارونه بندې یو شمېر وسایل خراب دي او د موټرونو تیل یې خلاص شوي دي چې دا کار د برښنا د خدمتونو مخه ډب کولی شي.
روغنیات مو خلاصېږي، موټران مو ترمیم ته ضرورت لري او همدارنګه زموږ میاشتنۍ بودیجه باید موږ ته راکه وسي. موږ باید هغه اسناد جوړ کړو، مرکز ته ولیږو، د هغه څخه وروسته موږ ته باید هغه روپۍ راواسته وسي، موږ د راوباسو. ولې ورځ په ورځ زموږ خدمات تقریبا درېږي، موټران مو خراب دي، چې موږ هغه کوم اداري پروسس مخته نه وړلی، اداري اصول مخته نه وړلی، نو په دې خاطر امکان لري زموږ خدمات بېخي ودرېږي.
د برښنا رئیس وویل په نږدې ورځو کې د دوی لوړ پوړی احاط لشکرګاه ته راځي چې د موټرزونو سره روانه لانجه حل او د برښنا لپاره مناسب قیمت وټاکي. د لشکرګاه د برښنا هر کیلووات په شپږ امریکایي سنټ دی چې د ازبکستان او ترکمنستان تر وارداتي برښنا دوه امریکایي سنټ ګرانه ده. موټرزان وایي تر هغو چې د کجکي د برښنا تعرفه د وارداتي طریقې کمه سوې نه وي، اعتراض ته دوام ورکوي.
زموږ خیمه به تر هغه وخت پورې دوام وکړي تر څو چې زموږ د بیل قیمت ارزانه نه شي. موږ دا خیمې ته دوام ورکوو او زموږ د ډیزلي برخې او وارداتي برخ باید فرق وسي. باور وکړه سر ډېر ظلمونه زموږ سره روان دي، ستر ظلمونه زموږ سره د هلمندیانو سره کېږي. نو دا خیمه به او دا کنټینر به تر هغه وخته پورې دوام کوي تر څو چې زموږ ته یو مثبت جواب رانه کړي.
ویل کېږي د هغه ترکي کمپنۍ سره په قرارداد کې د کجکي هر کیلووات برښنا په شپږ سنټه منل شوی دی چې دامګړۍ د برښنا د تولید د دوهم فابریکې او د بند د دوهم پاس کارونه کوي. دا قرارداد د جمهوري ریاست او ترکی واویا کمپنۍ ترمنځ شوی دی. اوس که حکومت د لشکرګاه د اوسیدونکو سره د جوړې په خاطر د برښنا قیمت راکښته کوي، اړ دی چې د بلې لارې د ترکی کمپنۍ د هر کیلووات شپږ امریکایي سنټه ور برابر کړي. مدیر استای د ازادي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتو په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. په منځنۍ ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په زرګونو توقف شوي کسان به څرنګه محاکمه کیږي، په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه وړاندیز غیر مسؤلانه وباله چې پکې ویل شوي د اسلامي دولت یا داعش په زرګونو توقف شوي افراطي وسلوال دي په عراق کې محاکمه شي. واشنگتن او د هغه اروپایي متحدان په خپل منځ کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقف شویو افراطي وسلوالو سره څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل اروپایان او نور هیوادونه چې د داعش د وسلوالو پر ضد جنګیږي باید خپل اتباع چې په عراق او سوریه کې توقف شوي بیرته تسلیم کړي او قانوني چلند ورسره وکړي. پامپیو په زغرده ویلي چې د داعش غړي دي بیرته همغو هیوادونو ته واستول شي چې ورڅخه راغلي او هملته دې محاکمه شي. امریکا اندېښنه لري چې که هر هیواد خپل اتباع چې د داعش غړي توب لري توقیف نکړي نو دا کسان به بیا په تهدید بدل شي. پامپیو ویلي که بیلابیل هیوادونه خپل داعشي اتباع تسلیم شي دا ډله به ونه شي کړی په دغو دوو جنګ ځپلو هیوادونو کې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. د پرون په واشنگتن کې د داعش ضد ائتلاف د څه باندې ډېر شو خړو هیوادونو یوې خوندې ته وویل د ائتلاف غړي باید د داعش ډلې په زرګونو تروریستي جنګیالي چې په توقیف کې دي بیرته تسلیم شي، له هغوی سره دې د کړو ظلمونو په اړه حساب کتاب وکړي. د ائتلاف غړیو د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ پر هغه پریکړه اندېښنه وښوده چې تېره میاشتې له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه کړې وه. فرانسه، بریتانیا او نور اروپایي او د منځنۍ آسیا هیوادونه خپلې خاورې ته د افراطي وسلوالو له ستنېدو سره لیوالتیا نه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لو دریان ویلي د ده حکومت د ځینو مشخصو جنګیالیو د توقیف پلوی دی، خو د ده په وینا اکثریت زندانی شوي کسان عراقیان یا هم سوریه وال دي. فرانسا او نور اروپایان نغواړي چې د داعش غړي په خپلو هیوادونو کې محاکمه کړي. دوی د اسنادو د برابرولو ستونزه ویني او همداراز وایي چې د عمومي افکارو غبرګون او امنیتي ملحوظات په پام کې نیسي.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم کردیم.
رفراندوم شورست
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دا ازادی رادیو خپرونه کې وړاندې د ازادی او اوریدونکو پروګرام درو پرې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او د افغانستان د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره شغیدلیو چې څنګه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په روسیو کې له ویسټ انډیز څخه سر په سر په څو لوبو کې ماتې خوړلې دي. البته دغه لړۍ لا هم روانه ده چې افغانستان له ویسټ انډیز سره یو لړ نورې لوبې وکړي، خو تر اوسه پورې چې کومې لوبې بایللې دي د کرکټ بورډ ویاند هغوی ته څه ځواب لري؟ په دې اړه به هم وړاندې په خپرونه کې واورئ.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت سنینو سوالی څخه خبر کوم. د افغان په نامه مشرانو که داعش که طالب که اکانی که د دولت دغه اقدام ته مشران وایست، نور بس د خدای په خاطر باندې تاسې خپل مشران په خارج کې په تعلیم روزی او په زنګو کې غټوي. زموږ د افغانانو بچیان چې دي تاسې وګورئ په چلو حلال سو، په اور کې شهیدان سول، په اوبو کې شهیدان سول، په کانټینرو کې شهیدان سول، په دریابو کې شهیدان سول، په مینو وختل، په هر رقم چې مرګ ویا نور خوندونه پراخي. او تاسې بیا هم ځان ته مشران وایست او افغانان وایست او مسلمانان وایست، نو دا خو هېڅ مسلمانۍ او افغانیت نه ده. نور که افغانانو ته سوله رانولي، اوربند رانولي، تر خپلو ګټو تېر نه شي، والله که یا مسلمانان یاست یا افغانان یاست یا مشران یاست یا امیران یاست، خواهش کوم چې پیغام ثبت کړئ، خپورې کړئ. وسلام په احترام.
ورور د واشیر ولسوالۍ د هلمند ولایت سیمې اړیکه درته نیولې د محمد ابراهیم امیر یم. دغه وایم دا زموږ مکتبونه جوړ شي او موږ ته مجمان راولې او دا زموږ سړک دي جوړ شي. ورور دا زموږ سړک دوه واره ولایت ورغلي. ورور هر ځای ورغلي زموږ ډمبر چې پروژه اوسي د پناستو خو دا زموږ خبرې تر مکمات ورسوي. صاحب پامان
ته دانګام د ولسوالۍ نه خبرې کوم. په دې زمونږ پرایو باندې چې دا کوم ریشخان وهل کېږي داسې چلي، نو هر څوک چې ګټونه کېږي زما رایې دې بېرته واپس را کړي، زه تاړو رایې ورکوم نه، ځکه چې دا خو ریشخان وهل دي چې میاشتې تېرېږي او نن یې اعلان او سبا اعلان او دا هغه شوي دا چې دا خو دا کمیسیون یا بېخي ختمول غواړي او یا دې زمونږ نور د افغانانو په دې مظلوم پولیس په رایو باندې ملنډې نه وهي. وسلام په احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو، خو اوس یو په زړه پورې مطلب. انسانانو ته خو مو لیدلی دي او کتلی دي چې مډالونه ورکول کېږي، خو په امریکا کې څارویو او مرغانو ته مډالونه ورکړي دي. په دې اړه نور له ملالۍ بشیر څخه.
په امریکا کې هغو مرغانو او څارویو ته د زړورتیا مډالونه ورکړل شول چې په جګړو کې یې ګډون کړی. په دوی کې هغه سپی هم شامل دي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د نظامی خدمت برخه وو. دا میډالونه د سولې او جګړې پر مهال د زړورو څارویو په نوم یادیږي. د جایزو دا لړۍ سږ کال په امریکا کې پیل او شپږو امریکایي څارویو ته د هغوی د خدمت په خاطر ورکړل سوه. د شیر امی په نوم له هغو کوترو یوه چې د لومړۍ او دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکا له وسلوالو ځواکونو سره د خدمت پر مهال وژل سوې وه هم په دغو مرغانو کې شامله ده. ګڼو نورو څارویو ته د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې د زړورتیا مډالونه ورکړل سول. دا مډالونه چې د کانګرس غړیو وړاندې کړل په لومړۍ او دوهمه نړیواله جګړه کې د خدمت په خاطر کوترو ته، په کوریایي جګړه کې د خدمت په خاطر د سارجنټ ریکلس په نوم یوه آسته، او هغو سپو ته چې د کوریا، ویتنام او افغانستان په جګړو کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ خدمت کړی ورکړل سول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عادل بارغزای له کندهار پر استولې سمس کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون بی باوري څرګنده کړې ده. واسق لالوګر لیکي د انتخابات خپلواک کمیسیون باید لومړنۍ پایلې اعلان کړي او خپل خپلواکي ثابت کړي او په دې ډول د ولس د رایو درناوی وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند لمارجې پر استول اس ام اس کې سولې ته هیله مند دی او لیکي چې انشاءالله سوله به راشي. فهیم زابلای بیا لیکي په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ اختلافات زیات دي او دې جګړو ته هم اشاره کوي. عبدالرحمن پرستول اسمس کې لیکلي دي د انتخابات خپلواک کمیسیون خپلواک نه دی، که چېرته خپلواک وای نتیجې به یې وخته اعلان کړي وای. عبیدالله له کابل پرستول اسمس کې لیکلي دي د انتخابات خپلواک کمیسیون که چېرته د ټولو رایو نتیجې نشي اعلانولی، څومره رایې چې تر اوسه پورې حساب کړي دي د هغوی نتیجه ولې له ولس سره نه شریکوي. وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره شغېدلی و. مخکې تر دې چې دا مرکه وړاندې کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اجمل انڅخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه په ننګرهار کې 299 داعش جنګیالي او د هغوی د کورنیو غړي د افغانستان ملي اردو ته تسلیم شوي. د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو د ځپونکو عملیاتو او پوځي فشارونو په پایله کې اچین ولسوالۍ کې دوه تیا داعش وسلوال له 150 میرمنو او شپږ نوي ماشومانو سره ملي اردو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي د تخار د ورسج ولسوالۍ د امنیي قمندان محمد افضل حکیمي له درې ساعتونکو سره نن سهار د بغلان ولایت په یو کوتل کې وژل شوی. د بغلان د پولیس ویان ازادي راډیو ته وویل پر حکیمي هغه مهال برید وشو چې د بغلان ولایت له جلګې ولسوالۍ څخه د تخار په لور روان. او په پاکستان کې سختو ورښتونو او بارانونو د تندرونو له غورځېدو سره یو ځای لږ تر لږه 20 کسان وژلي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو. خو اوس په واشو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې د هند په لکنو کې د ویسټ انډیز د لوبډلې کوربنه ده، تر اوسه درې ورځنۍ او یوه شلو وره مسابقه بایللې ده. دغو پرله پسې ماتو د کرکټ ځینو مینهوالو ته پوښتنې پیدا کړې او غواړي چې په علت یې وپوهي شي. عصمت څاروان په دې موضوع د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مرکه کړې. ښاغلی هوتک د مرکې په پیل کې وویل
د افغانستان په کوربتوب سره د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ په دغه سفر کې درې 500 لوبې ترسره شوې. دغه لوبو کې افغانستان کومه بریا نه درلودله او درې شله ورځې لوبې ترسره کېږي چې تر اوسه یوه شله ورځ ترسره شوې او دوه نورې پاتې دي او له دې وروسته به یوه یوازنۍ ټسټ لوبه ترسره کېږي چې دغه لومړۍ شله ورځ لوبه کې هم ویسټ انډیز بریا خپل کړله. تاسو بهتره معلومات شته ده چې کرکټ کې ګټل او بایلل شته، دا په هر سپورت یا په هر ورزش کې شته. خو که ټول لوبو ته وګورو، افغان لوبغاړو په هر لوبه کې کوښښ وکړ چې تر بریا ورسېږي، خو اخوا ته ویسټ انډیز په دغه لوبو کې رښتیا هم د پام وړ ډېرې ښې لوبې وکولی او همدا و چې ویشو کولی د افغانستان پر وړاندې بریا ترلاسه کړي. خو هیره دې نه وي چې له دې وړاندې افغانستان د بنګلادیش پر وړاندې سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده او دوه جامونه په دې وروستیو کې هېواد ته راوړي دي. د خپل ټولو هېوادوالو هیله لرو چې د خپل لوبډلې تشویق او هڅونه وکړي.
بلې، او تاسو په دې کې شک نشته چې په لوبه کې یو طرف ګټي خامخا، یو څوک به ګټي، یو څوک به بایلي. لیکن په خو د ځینو خلکو په نظر داسې نه وشوي. په نړیوال جام کې نه لوبې پرلپسې وبایللې، ورپسې ویسټ انډیز سره درې لوبې پرلپسې وبایللې. د ځینو خلکو لپاره دا سوال دی چې ولې داسې کیږي. دوی داسې فکر کوي چې ممکن د افغانستان د ملي ټیم د لوبغاړو روحیه کمزوري شوي وي.
د افغانستان کرکټ لوبډله هغه لوبډله ده چې په ډېره کمه موده کې ډېر ستر هېوادونه مات کړي دي. دا منو چې زموږ هېوادوال د خپل لوبډلې نه ډېر توقعات لري او ډېرې هیلې لري، نو همیش د افغانستان کرکټ لوبغاړو او د افغانستان کسبول ادارې کوښښ کړی چې د خپلو هیوادوالو توقعات او غوښتنو ته پام وکړي او دغې په مطابق باندې مخ ته ولاړ شي، ځکه چې زموږ هیله او غوښتنه هم همدا ده چې خپلو هیوادوالو ته خوشحالي ورکړو. نو د ویلو ده چې په دې لوبو کې ټول لوبغاړي په یو اتفاق او یو اتحاد سره لوبیږي او همدا یې موخه ده چې د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړي. وخت نا وخت په دغه شانت لوبو کې لوبډلې د مات سره مخامخ کیږي. که زه تاسو ته یو بیلګې ووایم، د بیلګې په توګه زه د خپل هیوادوالو دا غوښتنه کوم چې د خپل لوبډلې هڅونه وکړي په هر حالت کې، ځکه یو وخت مو په زیمبابوي کې ولې زیمبابوي ته موږ په څلورو لوبو کې پرله پسې ماتې ورکړې وه، په پنځمه لوبه کې هم به زیمبابوي له مات سره مخامخ وه، اما بیا هم تر وروستیو شیبو پورې د هغوی خلکو خپل لوبډله هڅوله. نو انشاءالله چې په راتلونکي کې به افغان لوبډله وکولی شي چې تر بریا ورسیږي.
فکر نه کوئ چې په وروستیو شلو واره مسابقه کې بیا افغانستان په ټیم کې تغییرات ډیر مناسب نول او ځکه شلو واره مسابقه وبایلله د ډیرو په باور د افغانستان د قوت دقدام د شلو واره مسابقې دي؟
تاسو خو ټکی ته اشاره وکړله، بیګاش پکې وګورو کومه لوبه چې ترسره شوه په دې لوبه کې افغان توپ اچونکو ډېر هڅه وکړله چې وست انډیز ټرینر بشي او غټ هدف ته ورسیږي. خو خوا ته چې ګورو وست انډیز هم د شل اوریزو لوبو یو پیاوړې لوبډله ده، او وست انډیز وړه لوبډله نه ده، ضعیفه لوبډله نه ده، غټه لوبډله ده او قوي لوبډله ده. وخت نا وخت په دې لوبو کې به موږ هغوی ته ماتې ورکوو او دا شانتي به افغانستان هم له ماتې سره مخامخ کیږي. د ویلو ده چې افغانستان اوس هغه پړاو ته داخل شوی ده چې د ډېرو سترو هیوادونو سره د غټو هیوادونو سره به لوبې کوي. نو خامخا به کوښښ به کیږي چې افغانستان خپل لوبې وګټي، خو چې غټو لوبډلو سره د سترو لوبډلو سره مخامخ کیږي خامخا به یو څه فشار به وي، داسې نه چې فشار به نه وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک. مخکې تر دې چې د ازادي واوریدونکو پروګرام خپور کړو، خوست ته مخه کوو. دا مهال د خوست په ونې ویښونځیو کې د زده کوونکو د څارندوی ټیمونه فعال دي. د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ښوونیز کال کې د څارندوی ټیمونو د شو فعالیتونو له کبله په ښوونځیو کې نظم، ډیسپلین او د زده کوونکو حاضري بهتره شوې ده. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي په روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د سراندوی ګروپونو په جوړولو سره د زده کوونکو په حاضري، کړو وړو او نظم کې ښه والی راغلی دی. د پنجشنبه په ورځ د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان آزادۍ راډیو ته وویل د سراندوی د فعالیتونو له کبله اوس زده کوونکي نشي کولی له ټولګي د باندې عبث وګرځي او خپل وخت ضایع کړي.
د پوهنې ریاست هڅه کړې چې د سراندویانو د ټولۍ په اجازه سره په ښوونځیو کې د نظم او ډیسپلین په برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته کړي، خپل د زده کوونکو د وخت ځای کې دوه مخې نیولې. دوی هڅه کوي چې زده کوونکي په ښوونځیو کې حضور ولري، زده کړې وکړي او په عین حال کې د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس خاري سراندوی ډله هم رامنځته کړي چې په ښار کې به د زده کوونکو کنټرول کړي.
په همدې ورځ د پوهنې ریاست لخوا د سراندوی ټولۍ یو شمېر غړي او ښوونکي چې له ځانونو یې وړتیاوې ښودلې وې تقدیر شول. په دې ځای کې ګډونوالو ته د چاقوګانو، لاسي پنجو او نورو توکو هغه نمونې هم وښودل شوې چې سراندویانو په تلاشیو کې له ځینو شوخو زده کوونکو ترلاسه کړي دي. د شاه فیصل او سلطان په نومونو د خاري لیسو دوه زده کوونکي او د سراندوی د ټیم غړي وایي
د لپاره چې په ښوونځي کې د درس لپاره د نورو زده کوونکو لپاره آرامه فضا برابر شي او زمينه د درس ورته برابر شي، او همدارنګه په دیننه په مکتب کې د درسونو یا د ګډوډۍ او د احلال سبب ونه ګرځي.
موږ دغه دنده لرو چې په لیسا کې کوم شاګردان چې موږ د غوته درو هي ورکو چې د درس خپ شوق سره وای او بل درس مخبوز.
د پوهنې ریاست د سراندوی د برخې مسؤل قمر خان کامران ویل روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د سراندوی ټولې فعال کړي او هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د نظم د تامین لپاره دا بهیر تر ټولو ښوونځیو وغځوي.
موږ د دې وخت پرې چې تاسو سره خبرې کوو په اووه نوي ښوونځیو کې سراندویان لرو، در حال کې چې ښوونځي مدرس سوه شپږ پنځوس دي. یعنی موږ هڅه وکړه چې په دیارلس سوه نهه نوي کال کې همدغه ټولو ښوونځیو ته سراندویان فعال کړو تر څو د زده کوونکو په وړاندې هیڅ نوه ستونزه مخ ته رانه شي.
په خوست کې دا مهال تر د نیمو لکو ډیر ماشومان تنکی زلمیان او ځوانان پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه یې نجونې دي او ته د سي چارې د خواوشا 8000 ښوونکو لخوا پرمخ بیول کیږي. په وروستیو کلونو کې کورنۍ هم تر ډیره د زده کړو په ارزښت پوه شوي او خپل ماشومان ښوونځي، اخلاقي رویه، نظم او زده کړو ته هڅوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. په دې هیله چې جوړ روغ اوسئ د نن ورځې خبرونه پیلوم. په دې خبرونه کې موږ ستاسو د نورو پیغامونو تر څنګ د خپلو یو شمېر هغو هیوادوالو څخه چې د نیمروز ولایت په اړه یې زموږ څخه غوښتلي چې د دې ولایت له مسؤلینو سره خبرې وکړو او د نیمروزیانو ستونزې او شکایتونه ورسره شریک کړو. البته دغه پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي د دستګاه له لارې او یا د اس ایم اسونو له لارې را رسېدلي دي. خو په هر صورت غواړم چې د نیمروز د والي سید ولی سلطان سره مرکه در ورم چې زما همکار نسیم شفق سره کړی ده. البته باید ویم چې په دې مرکه کې د نیمروز ولایت پر بیلابیل اړخونو خبرې سوي دي لکه امنیت، کار، اقتصاد او پوهنه او داسې نور ستونزې چې تاسو هم را سره شریکې کړی او غواړئ چې د دې ولایت له مسؤلینو څخه وپوښتو. نو نور مو وخت نه نیسم، دا مرکه هم په ګډه اورو. خو مخکې تر دې چې مرکه واورو غواړم ځینې نور پیغامونه هم واورو چې تاسو د بیلابیلو سیمو څخه راستولې دي او پر بیلابیلو مسایلو مو خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي. اول به پیغامونه واورو، بیا به ورسو د نیمروز د والی سره مرکې ته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
جی همت هم د هلمند ولایت مرکز د لشکرګاه څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته پیژدم. د جنرال عبدالرازق تر شهادت وروسته په کندهار کې د کندهار پولیس یعنی داخل په ښار کې پر لوی شهرا باندې چې کوم خلک به د غلار باندې تیریږي یا د لشکرګاه د خوا یا د ګریش د خوا راځي، د سکلو څخه شروع بیا عینن تر بولدک تر اډې پورې یا د اخوا چې راځي په دغه لار باندې پولیس ولاړ دي. په یو نامه بل نامه خلک زوري ټلیفونونه ګوري، په واټساپ کې دا شی پیدا کړي، په دا تذکرو د سټیکر په وخت کې ولګل دي، پر تذکرې سټیکر نه دي کېدلي. هغه ورځ موږ یو قریب د پاکستان سره تیم هلته مهاجر دي، سره 20 تذکره هم د دوه د تذکره مستخه وه. نو هغه کارت چې ورسره پیدا کړی وه مهاجر کارت، دا یو ټول چې تاسو څنګه کارت یې ته خو نه پاکستاني، هغه زه پاکستاني نه یم، زه مهاجر یم. دا د مهاجر کارت یې ورته پاکستان حکومت را کړی دي، نو د خپل ډالر باندې پاکستان په خپل پاکستان حکومت دا طلبوي چې د دې خوا څخه موږ راوړو یا د هغه خوا څخه راځو. پر دې باندې بس هغه کارت یې ورسره نیولې وه، واکسینه یې نه اخیستل. نو دغه غوښتل مې د جنرال سکرتر خان ته ده چې په دغه برابر باندې د خپل پولیس ته توصیه وکړي، دغه پلټنه وکړي چې دغه څنګه حالت روان دی.
السلام علیکم. ډېره بخیر کارکوونکو ته سلام علیکم. ورځ موږ د دوا کال کېږي د مایلین پیسې د کتابچو مسکره او شولا به راکړي. د دوا کال کېږي موږ ورته یو نه بلیدل راځي په سر نه ډېر اس کې خوري.
بله السلام علیکم. شاهین محمد ده خبرې کوم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه. بعد له سلامه د پکتیا ولایت د پرمختګ سوالی نه خبرې کوم. او د موږ په سیمه کې د مخابراتي شرکت ایم ټی ان اریبا پای کار نه کوي. له مسؤلینو څخه موږ دا غوښتنه لرو چې دغه پایا یو طالبانو خراب کړی ده او کسرې ده او کار څه کوي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. دا زمونږ پایا دې را جوړ کړي، زمونږ دا د ټلیفوني اړیکې آسانتیا کې راشي او نور وخت نه سم. سلام
علیکم. السلام علیکم. د افغانستان بانک د خوشکنه ده، د نړیوال بانک څخه د خوشکنه ده، افغانۍ د ضمانت کومې ضمانت ده زموږ افغانۍ ډېره رسوله، د افغانۍ یو ثبات برابر کړي. وسلام.
ستړنه چې وروره په خیر ده. یاره د شهیدای د ریګریشن خبره کوم خپل دی چې دی زه د باجدس ته بالمرغاو د کنیرک د کلي نوم یې علاده ده او د پلار نوم یې اصل ده. موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ شو، موږ د ډېرو سرچا سره مخ شو. په هر چیز موږ سره د لږ شپو مخکې کومکونه ونیسي، موږ د مرګ سره مخ شو، موږ د سرچا سره مخ شو. موږ یوه ورځ چې کوي یوه ورځ سروې کوي، موږ د کومکونه لاسته ور نه کېږي، ژبه باندې باندې موږ د ډېرو سرچا سره مخ شو. موږ دغه پیغام د موږ دا خبره ده ورور، موږ تر دغه مکان د موږ دغه ورسېږي. موږ په انتظار او په دغه موږ موږ کړو، موږ سره ډېرې کفالې سوي دي، موږ سره ډېرې سرچا ده، موږ د ډېرې موږ وطن سره مخ یو. زه خپله شعرا لرم، زه خپله د دوه زره شپږ سوه کور لرم. که تر لږ شپو موږ ته کومکونه ونه رسېږي، موږ د مرګ سره مخ د ولوی سره مخ. وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. زه سلامونه وایم د ازادي او محترمو کارکوونکو ته. موږ ډېر خوشحاله یو چې دوی زموږ پیغامونه او نشروي او زموږ د ټولو هیوادوالو ارمانونه راپورځای کوي. موږ زه د رحمتالله نمیږم، له زابل ولایت څخه خبره کوم. هیله مو دا ده چې زما دغه غږ د لوړ پولو چارواکو پرې ورسېږي. دواړو مشرانو څخه مو هیله د ټولو هیوادوالو دا ده، باید دوی د خپل قدرت او د دې لانجې د حل کولو په خاطر چې دوی اسرائیل شي. تاسې وګورئ، ګوره په پاکستان کې څومره ورځ داسې احتجاج روان ده، خو بیا هم دوی څه مشکل په افغانستان